وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د ناټو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې کیږي. د دې غونډې په جزئیاتو مو خبرو چې خاید افغانستان په اړه هم پکې خبري وشي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سرته کې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرنن په موسکو کې د روسیې، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره د تروریزم د مبارزې او همدارس د سولې د ټینګښت په مسایلو خبرې کړې دي. کاناډا ویلي دغه هیواد به له بیلابیلو لارو له افغانستان سره ژمنه پاتې وي او مرستې به ورسره کوي او همدارس تمه ده نن په بروکسل کې د ناټو یو سرمشریزه وشي چې د امریکا ولسمشر هم ورځي. پوره خبرونه. افغانستان او روسیه د تروریزم په خلاف او د سولې په ملاتړ په یو هر اړخیزه میکانیزم کار کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل روسی سیال نیکولای پتروشف سره نن په لیدنه کې کړی ده. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي ښاغلی اتمر او ښاغلی پتروشف په سیمه او افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د هیوادونو ګډې هڅې اړینې بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په روسیه کې د لوړ رتبه امنیتي مسؤلینو اتم کانفرنس کې ګډون کړی، د ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره هم لیدلی دي. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار سره ښاغلی اتمر دغه هیواد ته د افغان ولسمشر په ژر کېدونکي سفر، امنیتي همکاریو او لویو جرمونو خبرې کړې دي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار سره په لیدنه کې ښاغلی اتمر په سرحدي مسایلو، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره په مبارزې خبرې کړې. په موسکو کې د لوړ رتبه امنیتي چارواکو اتم کانفرنس دوه ورځې مخکې پیل شوی و او نن وروستۍ ورځ ده. د ناټو تر یوې سرمشریزې مخکې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي کاناډا به له بیلابیلو لارو له افغانستان سره ژمنه پاتې وي. هغه نن په بروسل کې خبریالانو ته وویل که څه هم اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په پراختیایي او امنیتي چارو کې له دغه هیواد سره مرسته کوي.
A strong partner in NATO in many different ways.
کاناډا په بیلابیلو برخو کې له ناټو سره کلکه همکاري لري. موږ په افغانستان کې یوه لسیزه ښه خدمت وکړ. موږ هلته په پراختیایي چارو او امنیتي مسؤلیتونو کې خپله ونډه د مرستې په ورکولو ادا کوو. موږ اوس هلته کوم سرتیری نه لرو، خو له بیلابیلو لارو له دغه هیواد سره مرستې ته چمتو یو. د ناټو په دې سرمشریزه کې په افغانستان بحث نه کیږي، خو چارواکي په حاشوي غونډو او کانفرنسونو کې د افغانستان په اړه د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. په هلمند کې نن په واشیر ولسوالۍ ته نږدې یو موټر بم حمله شوې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان وایي نن ماسپښین واشیر ولسوالۍ ته نږدې دغه موټر بم حمله په امنیتي سرتیرو شوې چې تلفات هم لري، خو شمېر یې نه دی معلوم. د هلمند والی ویاند عمر زوک هم پیښه تایید کړې او ویلي دي په دې اړه به بشپړ معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ملي امنیت یو سرچینه بیا وایي موټر بم برید د ملي امنیت په مدیریت شوی چې شپږ تنه د مدیر تورجان په ګډون پکې وژل شوی دي. طالبان د دې پیښې مسؤلیت اخیسته. قاری یوسف احمدي وایي د ملي امنیت مدیریت ودانۍ ویجاړه کړې او اته تنه پکې وژلي. دوی وایي چاودنه د کورلا ډوله موټر په وسیله شوې ده. او د افغان حکومت اجرایه ریاست وی عبدالله لا هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جوید فیصل نن په کابل کې د خبری غونډې پر مهال وویل ښاغلی عبدالله د کاري مصروفیتونو او سیاسي موقف په خاطر نشي کولای په رهبری شورا کې پاتې شي، خو لا هم د دې ګوند غړی دی.
بدون شک حقوقی جمعیت کدی یوازینی بحث موجود بود د هغه وسنی کاری مصروفیتونه.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې دوه ورځې مخکې د جامعت ګوند د رهبرۍ شورا د څه باندې شپېتو غړو نومونه اعلان کړل چې د اجرایه رئیس عبدالله نوم پکې نه و. عبدالله د 2013 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جامعت ګوند له ادرسه ځان نومولی و. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل نن به د ناتو غړي هیوادونه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې له نړیوال ائتلاف سره په یو ځای کېدو موافقه وکړي. هغه دا خبره نن په بروسل کې د ناتو غړي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ستولتنبرګ وویل که څه هم دا پلان په عراق او سوریه کې د ناتو جنګي ماموریت نه برابروي، خو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناتو سازمان غښتلی پیغام وړاندې کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تسک وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر او د اروپایي ټولنې مشران نن په بروسل کې په ځینو مسایلو د حل لارې په لټولو کې پاتې راغلي. هغه دا خبره نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې خبریالانو ته وکړه. ډونالد تسک وویل په ګڼو مسایلو له ټرمپ سره په یوه لیکه روان یو، خو داسې ښکاري چې ټرمپ د روسیې او اوکراین د لانجو په سر له موږ سره ګډ دریز نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترمپ په خپل لومړي بهرني سفر کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد تسک، د اروپایي کمیسیون له مشر یان کلود یانکر، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی او د اروپایي پارلمان له رئیس انتونیو تاجاني سره کتلي. ترمپ به وروسته د فرانسې له نوي منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرو سره هم وګوري. او روسیا وایي د اسکندر ام لري واټن ویشتونکي بالستیک راکټونه د تمرینونو په خاطر تاجکستان ته استولې دي. دا لومړی ځل دی چې موسکو داسې راکټونه منځنۍ اسیا ته لیږي. د روسي پوځ د مرکزي حوزې قومندان ډګر جنرال ولادیمیر زرادوتینسکي نن وویل دا راکټونه به د تروریزم ضد په مبارزه کې د تمرینونو پر مهال وکارول شي. دا تمرینونه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې مرکز له لوري د مې له درشمې د جون تر لومړی دوام کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناتو عمومي مشر ویلي د دې غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي افغانستان په راتلونکو طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. لدی موم خبرو چې وی باوري افغان سرچینی ویلي چې د تختول شوی فنلندۍ میرمن د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. دوی ګومان کوي چې دا به یو جنایي پیښه نه بلکې و تروریستي پیښه وي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په تړاو جوړ شوی نظامی محکمه لس مسول کسان په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
پرون زمونږ لومړنۍ محکمه وا او محکمه کې فیصله وشوه درې نفرو ته یو یو کال د قتی حبس ورکړل شو. یو یو کال د دین علاوه 15 تنو ته دوه دوه کال تنفیزی حبس ورکړل.
په یو ریپورت کې به د خغلی وزیری بشپړ څرګندونه واوري. مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربی امارات سره د قطر د الجزیری تلویزیون د ویب سایټونو په بندولو کې لاس یو کړ. دا موضوع هم څلور وخت وسینې نور ریپورتونه مر سره دی لمکسر اوسه. تاسو د ازادي رادیو واوري. د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناتو عمومي مشر ویلي چې د دې غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وشي. یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو مشرانو تر غونډې مخکې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. د افغانستان وضعیت ډیر ستونزمن مبالغ، خو ویل چې ناتو به په دغه هیواد کې خپل جنګي ماموریت له سره نه پیلوي. ملالۍ بشیر په اړه ریپورت لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې د ناتو مشرانو تر غونډې مخکې د ناتو ائتلاف په مرکزي دفتر کې وکړه. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به په افغانستان کې جنګي ماموریت نه پیلوي. د ناتو عمومي مشر ویل چې په دغه هیواد کې به د روزنې، همکارۍ او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. دی وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. کله چې د 2014 کال په پای کې ناتو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، هیڅ چا نه ویل چې د دې هیواد وضعیت به ساده او پرته له ستونزو وي. خو موږ وکړای سول افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو او پیاوړي یې کړو، او دا ځواکونه اوس توان لري چې په خپل هیواد کې د امنیت ساتلو مسؤلیت واخلي. دا یو ښه او مهمه لاسته راوړنه ده. ناټو به په افغانستان کې د روزنې، همکارۍ او مشوره ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دغه هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. ستولتنبرګ وویل چې نن د ناټو د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په اړه هم خبرې کیږي، خو افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه به پریکړه وروسته کیږي. د ناټو سرمنشي د وسلوالو سخت دریځو پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه وستایله. د ویل چې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې د افغان ځانګړو ځواکونو عملیات اغیزمن وو. دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي. افغان حکومت شاوخوا یوه میاشت مخکې وویل چې په دغه هیواد کې د داعش سخت دریځ ډلې مشر عبدالحسیب په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې د دې ائتلاف غړي به نن د داعش پر ضد د مبارزې په اړه هم توافق ته ورسیږي.
We will agree an action plan today.
دوی وايي نن به موږ د یو عملي پلان په اړه توافق ته ورسیږو چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو هڅې لا زیاتې کړو. دا پلان زیات عناصر لري او له دغو عناصرو څخه یو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدل دي. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د یووالي لپاره یو قوي سیاسي پلان ته زمینه برابروي او همداراز د ناټو او د دې ائتلاف د غړو د هڅو ترمنځ د هماهنګۍ یو عملي چوکاټ رامنځته کوي. خو ستولتنبرګ وویل چې په هغه صورت کې که ناټو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف برخه سي، له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې به محاربوي رول نه لوبوي. تر یوه کال لږ موده مخکې د امریکا ولسمشر ناټو یو زړه مفکوره بللې وه، خو اوس د دغه ائتلاف مرکز ته د غونډې لپاره رسېدلی دی. ډونالډ ټرمپ هم په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د پنجشنبې په ورځ په غونډه کې ګډون کوي او ویل کېږي دغه غونډه به پر دوو عمده موضوعاتو تمرکز کوي. لومړۍ موضوع دا ده چې د ناټو ائتلاف ټول 28 هېوادونه د نظامي مصارفو په اړه یوې موافقې ته ورسېږي، او بله دا چې د مې په 22مه په مانچستر کې تر حملې وروسته به د تروریزم پر وړاندې څه ډول مبارزه
و موریدل چې د ناټو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د ناټو عمومي مشر ویلي چې د غونډې په څنډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اړه هم خبرې وشي. دا به عجیبه وي چې ناټو یا د شمالي اتلانتیک شورا د یو لوی وسلوالې ټولنې په توګه تفسیر شي، خو د دې لپاره چې د نړۍ د دې ستر پوځي ائتلاف په اړه پوه شو، د نړۍ له نورو وسلوالو ائتلافونو سره د ناټو مقایسه مهمه ده. رضوان مراد په دې اړه چې ناټو څرنګه فعالیت کوي او ولې اهمیت لري، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ د نورو وسلوالو ټولنو او یا ائتلافونو برعکس ناټو خپلې وسلې نه لري. د ناټو جنگي کشتۍ، جنگي الوتکې، میزایل او شاوخوا 3.5 میلیونه پوځي پرسونل د هغو 28 هیوادونو دي چې په دې تړون کې غړیتوب لري. یوازینی تجهیزات چې د ناټو خپل دي هغه یو شمېر څارګرې رادار لرونکي الوتکې دي. دغه راز له راتلونکي کال څخه به دا تړون 15 څارګرې بي پیلوټه الوتکې هم ولري. د ناټو تړون یا د شمالي اتلانتیک شورا اصلي مرکز د بلجیم په پایتخت بروکسل کې دی، او هر هیواد چې په دې تړون کې د شاملېدو شرایط پر ځای کړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کولای شي. بوسنیا، مسیدونیا او ګرجستان هغه هیوادونه دي چې دا مهال په ناټو تړون کې د شاملېدو پروسه پیل کړې ده. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنی روسیا په مختلفو دلایلو سره د ناټو تړون د موجودیت دلیل دی. متحده ایالات پرته له شکه د ناټو تړون تر ټولو لوی او زیات لګښت ورکوونکی غړی دی، او همدې ته په پام سره د ناټو د فعالیت په څرنګوالي کې د امریکا دریځ او خبره لوی اهمیت او رول لري. خو د ناټو تړون پریکړې د غړو هیوادونو په اجماع سره کیږي، په دې معنا چې د البانیا د ویټو حق هومره اهمیت لري څرنګه چې په دې تړون کې د امریکا د ویټو حق دی. څوک د ناټو چارې پر مخ وړي؟ ناټو هر اونۍ د غړو هیوادونو د استازو په سطح په خپل مرکز بروکسل کې غونډه کوي، او د دې تړون د وزیرانو او مشرانو په سطح کانفرنسونه بیا د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ لخوا تنظیمیږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د مرکزي دفتر چارې پر مخ وړي. ستولتنبرګ د ناټو تړون امرونه نه صادروي، بلکې د غړو هیوادونو په اجماع سره د دې تړون په استازیتوب خبره کوي. ولې متحده ایالات ناټو تړون ته اهمیت ورکوي، حال دا چې واشنگټن په پوځي چارو کې تر ډېره خپلې چارې په یوازې سر ترسره کوي. ناټو تړون هغه نړیوال فورم دی چیرته چې امریکا خپل پوځي توانمندي د مذاکراتو لپاره وړاندې کوي، او کولی شي چې په مختلف ډول سره د چارو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو متحدانو نظر واخلي. ناټو کوم ماموریتونه پرمخ وړي؟ ناتو په بالکان سیمه کې د سولې په ټینګښت کې اساسي رول لري او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د دې تړون د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پر مخ وړي. که څه هم اوس پخوانی شوروي اتحاد نشته، خو ناتو اوس هم روسیې ته د امنیتي ګواښ په نظر ګوري او د روسیې پولې ته نږدې د خپلو غړو هیوادونو ساتنه کوي. په دې سربیره ناتو تړون دا مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې هم شاملېږي.
مخکې مو په ریپورت کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د ناتو د مشرانو د نننۍ غونډې ترڅنګ د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان په اړه خپلو کې خبرې وکړي. له دې سره سره په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د ناتو عمومي مشر ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی. اصلي پوښتنه دلته ده چې افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به څومره طالبان مات کړی شي. د دې او په افغانستان پورې د تړلو څو نورو مسلو د لارو خنتیا لپاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو د سازمان د لوړ پوړي ملکي استازي کورنیلیو سیمرمن سره ځانګړې مرکه کړې چې صفی الله ستانکزی پښتو برخه ته راوړي.
ښاغلی سفیر سیمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2003 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لیږلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولیږل شي؟
هو، د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې په راتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي، خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم. په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنګي ماموریت ته لکه چې ایساف و بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني د ناټو په کانفرنس کې د ویډیویي پیغام له لارې وویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړ پوړي ملکي استازي سیمرمن سره مو د مصطفی صدیقی مرکه واورېده چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په تړاو جوړ شوی نظامی محکمه لس کسان په سزا محکوم کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وی په دې کسانو کې د طبي ملاتړ کمانډان، د طبي ملاتړ رئیس ارکان او د استخباراتو مدیران شامل دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل راکړي.
لډیرو انتقادونو او انتظار وروسته بلخره لمړنۍ نظامی محکمه په سردار محمد داود خان روختون د شوی برید په تړاو هغلسو کسانو ته د بند سزا واوروله چې په وظیفوي غفلت تورن وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځم په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل دا کسان د وظیفوي غفلت د چړلو په خاطر د جوړ شوی کمیسون لخوا په ناغړی تورن شوی وو چې 13 ورځې په جزا محکوم شول.
پرون زمونږ لمړنۍ محکمه وا په محکمه کې فیصله وشوه درې نفرو ته یو یو کال د قتی حبس ورکړل شو یو یو کال. د دین علاوه 15 تنو ته دوه دوه کاله تنفیزی حبس ورکړل شو. د دې ترڅنګ دوه نفر په یو نیم کال تنفیزی بند محکوم شو. د دې ترڅنګ شپږ نفرو برات حاصل ک چې دوی مسولیت نه درلودو، اسناد موجود نه و.
ښاغلی وزیر وای چې په دغو کسانو کې د صحیح چارو قمندان عبدالرزاق سیاوش، د هغه رئیس ارکان عبدالسلام نجربی، د طبي ملاتړ قمندان عبدالکبار، د طبي ملاتړ رئیس ارکان صلاح الدین، د روغتون د استخباراتو مدیر میر احمد، د طبي علومو اکاډمۍ د استخباراتو مدیر ظفر خان او ځینې نور مسؤلین شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه وسلوال کسان چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي شول. 50 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته د ملي شورا غړو او د چارو څېړونکو حکومت تورن کړ چې په داسې حملې کې له مخالفینو سره له نظام دننه مرسته کېږي. افغان حکومت د پیښې د څېړلو په خاطر دوه کمیسیونونه وټاکل چې د ښاغلي وزیر په وینا د هغو کسانو په اړه لا هم پلټنې روانې دي چې وسلوالو سره د ملاتړ تور ورباندې دی. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د پریکړو ته په کتو حکومت لا هم په مسلحتونو تورنوي. وایي چې په وظیفوي غفلت محکوم او د وسلوالو سره مرسته کوونکي کسان باید له دې سخته جزا وویني. د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د استیناف محکمه باید په دې پریکړه لا غور وکړي.
خپل هیواد ته د ملي خیانت په دغه باندې تورن خلک په یو کال او دوه کال او درې کاله سزا باندې داخلي چې هغه وظیفایي غفلت کړی دی. ما په فکر باندې دا د افغانستان ولس ته د منلو وړ نه ده. دا یو تاموشي چې دوه کاله او درې کاله نو هر سړی چې سیاسي مفکوره لري او د یو نظام خلاف وي هغه دوه کاله او درې کاله بند ته غاړه ږدي خو خپل هدف ته ځان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي ټولو محکومو کسانو ته د استیناف حق پر ځای دی. له دې وړاندې د دې پیښې د څېړونکي پلاوي مشر هلال الدین هلال ویلي چې دوی د پیښې په تړاو 24 کسان نیولي دي چې یو پر بل پسې به محکمه شي.
یو باوري افغان سرچینه وایي چې د تختول شوی فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره چټک عملیات روان دي. دې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو په بېلابېلو ځایونو کې 15 ځای عملیات شوي دي خو څه لاسته راوړنې نه لري. د تېرې شنبې په شپه نامعلومو وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ دارالامان سیمه کې پر یو مېلمستون برید وکړ. یوه جرمنۍ میرمنې ووژل او یوه بله فنلندۍ میرمنې له ځان سره یوړه. په دې اړه نور جزئیات له کابله دا رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغان امنیتی بنسټونو یو باوري سرچینه وایي چې په کابل کې د وی جرمنی میرمن د وژنې او د وی فنلندۍ خځې د تختولو پیښه جنایي نه بلکې یو تروریستي عمل دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د مجرمینو د نیولو او فنلندۍ میرمنې د خلاصون لپاره د دوی عملیات روان دي. سرچینه زیاتوي چې تر اوسه دوی په 5 ځایونو کې عملیات کړي خو لاسته راوړنې نه درلودي او لا هم د نوموړې بهرنۍ میرمنې د موندنې په هدف عملیات روان دي. د تیرې شنبې په شپه ناپیژند وسلوالو د کابل ښار په لویدیځ درلامان سیمه کې پر یو مېلمستون حمله وکړه. یوه جرمنۍ میرمنې ووژله او د یو افغان ساتونکي سر یې غوڅ کړ. د دې ترڅنګ برید کوونکو یوه بله فنلندۍ میرمن ژوندۍ له ځان سره وړې ده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د تختول شوی میرمنې د خلاصون او د تختونکو د موندنې په برخه کې خپلې هڅې تیزې کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توان سره څومره چې ژر کېدای سي تختول شوی بهرنۍ میرمن د تختونکو له منګولو ژوندۍ راخوشي کړي.
موږ امنیتي ارګانونه په دې کې باید ډېر جدي توجه وکړي او په دې کې داسې اقدامات وکړي چې هغه وکولی شي چې دغه کوم خارجي چې اختتاب شوی بېرته په سلامت توګه بېرته لاسته راوړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې بهرنیان تختول کېږي، بلکې د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د افغان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې محل وتختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي په لور روان وو. د چارو کارپوهان په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې پر بهرنیانو حمله د افغانستان په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان دا مهال په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د مرستندویو موسسو پر کارکوونکو حملې به د دوی مرستې او همکاري زیانمنې کړي.
که داسې وي چې دا مرستندویان یا دا بهرنیان هدف وګرځي، په یقین چې دا به د افغانستان دپاره په اقتصادي ساحه کې هم په سیاسي او پوځي ساحه کې ښې پایې ونه لري.
ښاغلی عریض په افغانستان کې بهرنیو کارکوونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت او ژوند د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې د ځای په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د امنیت او اوسېدونکو او په ځانګړې ډول د بهرنیو مرستندویو موسسو د کارکوونکو خوندیتوب یې مسؤلیت دی او په دې برخه کې هڅې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغه چې د برتانیا په مانچستر ښار کې د لیبیول اصله برتانوي سلمان عبیدی لخوا برید وشو، د دې ښار نژادي اړیکو د خلکو پام ځان ته اړولې. په هغه برید کې چې د پاپ موسیقۍ په یو کنسرت کې وشو، 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د بیلابیلو هیوادونو وګړي د بریتانیا په مانچستر ښار کې ژوند کوي. افغاني، پاکستانی او لبناني هوټلونه او رستورانتونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ښاریانو ته د حلالو خوړو ډولونه وړاندې کوي. مانچستر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو د منلو او کوربتو په خوانی تاریخ لري چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2011 کال سرشمیرنې له مخې په دې ښار کې د مسلمانانو شمیر شاوخوا 80,000 یادوي. د کلیسا او ترڅنګ لسګونه جمعتونه هم په مانچستر کې ستا چې د عبادت او د مذهبي غونډو لپاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې 22 کلن سلمان عبیدی څنګه افراطیت ته مخه کړه. د عبیدی پلار او دوه ورونه تر دې پیښو وروسته د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په مانچستر کې د یو جمعت امام عرفان چشتی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سلمان عبیدی په څیر برید کوونکی یو کوچنی اقلیت دی چې د ټولو مسلمانانو استازیتوب نه کوي. د مانچستر مسلمان اوسیدونکو هم د دوشنبه د ماښام برید چې 22 تنه پکښه وژل سو او لسګونه ټپیان سو په کلکه غندلې دی. یو ډله مسلمانو میرمنو د چهارشنبه په ورځ د دغه ښار د جامع جماعت باندې د شمو په لګولو او تازه ګلانو په ایښودلو سره د هغې پیښې د قربانیانو درناوی وکړ او دعاوې ورته وکړې. د مانچستر ښار دوه اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ یو بل ته ډېره نږدې او سنتي ټولنه یو او تر دې وړاندې د پیښو شاهدان یو، نو د دې ډول موضوعاتو له کبله خپله روحیه نه بایلو.
عاطفي وضعیت رامنځته سوی دی. ټول سره یو ځای سوي یو او روحیه مو لوړه ده. ویاړم چې د مانچستر یم. هیله لرم هر څه بیرته عادي حالت ته راوګرځي او خلک اجازه ورنکړي چې دا پیښه د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. دوی دې کوشش وکړي او دا دې وښيي چې موږ سره یو ځای یو.
د بریتانیا د مانچستر ښار د لندن شمال لویدیځ ته په 260 کیلومتر کې پروت دی چې اوسمهال شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري او له ډېرې مودې د هغو کډوالو پام ځان ته اړولی چې د کار لپاره بریتانیا ته ځي.
اوس هم د منځني ختیځ په لور مصر او بحرین هم له سعودي عربستان او متحده عربي امارات سره د قطر د الجزیرې تلویزیوني چینل د ویب سایټونو په بندولو کې لاس یو کړی. د دې هیواد وروسته د هیوادونو وروسته تر هغه دا ګام واقع شي د چهارشنبه په ورځ د قطر رسمي خبري ویب پاڼې هاک شوې. رسوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ریپورت جزئیات دروړي.
د قطر رسمي خبري ویب پاڼې چې د دې هیواد د مقاماتو په وینا د چهارشنبه په ورځ هاک شوې وه، داسې خبرونه خپاره کړل چې د عربي هیوادونو ترمنځ یو نوی شخړې تلمن وهله. د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد په حواله د یو جالي خبر پترس کې لیکلي چې ایران یو اسلامي قوت دی او د ایران پر ضد درېدل غیر عادلانه دي. په دې خبر کې دا هم راغلي چې قطر له اسرائیل، ایران او متحده ایالاتو سره ښې اړیکې لري او دوحه د حماس ډله د فلسطینیانو اصلي استازي بولي. کته هم د قطر حکومت سم دستي دا خبرونه رد کړل او اعلان یې وکړ چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه هک شوې ده. خود سعودي عربستان سټلایټ خبری چینلونو او مطبوعاتو به ټول ورځ دا موضوع تعقیب کړه. د نوي جنجال یو ځل بیا د عربي هیوادونو ترمنځ د درې کاله پخوانی شخړې د بیا پورته کېدو په اړه شکونه او اندېښنې پیدا کړې دي. هغه مهال یو شمیر عربي هیوادونو د ایران او اسلامي سخت دریځو ډلو په اړه د قطر د پالیسیو په اړه د شک څرګندولو له امله له دوحې څخه خپل سفیران بللي وو. هکرانو نه یوازې د قطر رسمي پاڼه بلکې په ټویټر هم د قطر د چارواکو اکاونټونه حک کړل. د چهارشنبه د ورځې په ټویټونو کې چې وروسته بیا پاک شول، د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په حواله ویل شوي وو چې یو شمیر عربي هیوادونه د قطر پر ضد دسیسې جوړوي. د قطر د حکومت ارتباطاتو د ادارې مشر شیخ سیف بن احمد د چهارشنبه د ورځې په پای کې په یو اعلامیه کې ویل چې د حق کولو د دغو پیښو په اړه پلټنه پیل شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د قطر د رسمي خبري اژانسونو او د چارواکو د ټویټر پاڼو د حق کولو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. الجزیره خبری چینل چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې ویلي چې په مصر، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د دې چینل د یو پاڼو د بندېدو موضوع څاري. سعودي عربستان او د خلیج یو شمیر هیوادونه د مصر له اخوان المسلمین او فلسطینیانو له حماس ډلې څخه د قطر په ملاتړ سخت انتقادونه کوي.
دوستانو، په همدې سره دا مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل خبری مجله پاتې ده. امید مرزبان په استودیو کې دی او دا درته وړاندې کوي.